یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې پکتیکا ته د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیا رغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 اکتوبر میاشتې دریمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سرکده مهم خبر نسرته که افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا ولایت د وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی دی. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 5 پولیسو ته د طالبانو په یوه کمین کې مرګ ژوبله وشته، او ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښې ښودلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت ته سفر کړی دی. ارګ د دې سفر هدف د دې ولایت د وضعیت ارزول شوډل دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې ښاغلی غنی د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره ګوري، او د پکتیکا له یو شمېر قومي مشرانو او مخورو سره هم خبرې کوي. پکتیکا د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې د سپتمبر پر 23 د افغان چارواکو په خبره لشته لږه 15 طالب وسله وال افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي. د دې سفر په اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوو جلا پیښو کې د اوو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
وسلوال ترارګر غوښتل د شاول کوټ ولسوالۍ د یزداد په سیمه کې ماین ځای پر ځای کړی، چې هغه ماین پر دوی باندې انفجار کړی دی. 4 نفره وسلوال ترارګر وژل شوي دي، او همدارنګ د ارغنداب ولسوالۍ د دشت په سیمه کې وسلوال غوښتل چې ومین ځای پر ځای کړي، هغه انفجار پر کړی دی چې درې وسلوال ترهګر حالت هم وژل شوي دي.
بلکې د غرز وایي چې وسلوالو طالبانو په ارغستان ولسوالۍ کې تر 4 کیلومتره زیات پوخت سړک او شل پلونه او پلچکونه هم تخریب کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 5 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشقایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال سوې چې پولیس په ګزمه بوخت ول. نوموړی زیاتوي چې په دې کمین کې 2 پولیس وژل سوي او 3 ټپیان دي. ښاغلی شورش په دې نښته کې وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې ادا کوي خو شمېر نه دی ښودلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړل ده. د شورا پر خپل وی پاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د شوزو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلار اسلام مدافع فعال بلل ده. میرمن کوفي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومنده شوې. هغه زیاته کړې چې کدا جایزه وګټي کنه د دې د نومندۍ نفس ورته خورا مهم دی. د ناروې د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1945 کال کې ایښودل شوی دی، او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې دي. زموږ غږ لازه د رادیو اوري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښې ښودلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډلې پر مه یادیږي غږ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله د 1990 کلونو له لومړیو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی و د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام علیف ویلی چې له دغو دریو هیوادونو غواړي د نګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د ده په خبره دا هڅې بېطرفانه وي. او امریکا او اروپایي ټولنې د بیلاروس د اګست له درغلیو ډکو انتخاباتو په مسؤلینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلې د بندیزونه ولګول. بیلاروس او روسیې سمدستي غبرګون ښکاره کړ. بیلاروس له خپل لوري یو لست خپور کړ چې دا کسان دغه هیواد ته نسي داخلېدای. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په برکسل کې موافقه وکړه چې د بیلاروس پر 40 چارواکو بندیزونه ولګوي. دا کسان د بیلاروس په کورنیو چارو وزارت او امنیتي برخو کې کار کوي، او یو شمېر هم د انتخاباتو د برخې مسولین دي. بل لورته د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر په ګډون د دغه هیواد پر اتو چارواکو بندیزونه لګولی دي. د خبرونو پای
دولس بجې او پنځه دقیقې سوی. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. پکتیکا ولایت د حکومت د جګپوړو چارواکو په سفر کې د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. د دې تر څنګ د سولې روانې مذاکرې هم تعقیبو. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي چې ممکن نن او سبا د دغو دواړو ډلو د تماس ګروپونو ترمنځ بیا غونډه وسي.
په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
د پانتون له یو استاد نه په قطر کې د سوری دروونو خبرو په اړه وری.
ممکن دا مجبوریتونه هیڅ تر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي.
په بهرنوي موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې دویم نیمایي کې د زهرو کاروان ونیز د پروګرام اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوری دولتي پلاوی په مشرۍ د پکتیکا ولایت د عمومي وضعیت ارزونې په هدف دی ولایت ته سفر وکړ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې سفر کې ملګری دی، په خپل وینا کې د پکتیکا د 15 ولسوالیو د رسمي کېدو، په اورګون کې د یو پانتون د جوړېدو او د بیا رغونې د ځینو نورو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه. پکتیکا د افغانستان هغه ولایت ګڼل کېږي چې د بیا رغونې کارونه پکې ټاکنی روان دي او له ځینو ولسوالیو څخه وخت نا وخت نه امنیتي راپورونه ورکول کېږي. له څنګلوري ولایت پکتیا د ازادي اډیو خبريال احسان آریان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. آریان صاحب، خبرونه ته شغلست د ورغلي حیات په ویناو کې نور مهم ټکي څو؟
ډیره مننه صالح صاحب. پکتیکا ته نن سهار شاوخوا 9 بجې ولسمشر غني د خپل هیئت سره پلاوی سره راورسید. نوموړی به په دې ولایت کې له ځوانانو سره، له میرمنو سره، له دولتي او همداشان نظامي او ملکي چارواکو سره وګوري. تر اوسه پورې چې کوم معلومات تر مونږ را رسېدلي دي، ولسمشر ته د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس همداشان د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی، یو تن قومي مشر او ځوانانو سپینګرو خبرې کړې دي. ټولو له ولسمشر غوښتنه کړې چې د دې ولایت امنیتي وضعیت، روغتیا، بیا رغونې او تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي. په خپل خو تر اوسه پورې ولسمشر وینا نه ده کړې، خو له دې وړاندې صالح صاحب په خپلو خبرو کې د ځوانانو، قومي مشرانو او د پکتیکا ولی او همداشان د شورا رئیس غوښتنو ته په ځواب کې د یو شمېر خبرو ژمنه وکړه چې هغه هم د پوهنتون همداشان د سرکونو د بیا ترمیم او د جوړولو او په ټوله کې تر ټولو مهمه چې د پکتیکا خلک ورسره لاس او ګریوان دي، هغه د پکتیکا غزنی او د پکتیکا ګردیز د لوی لارې امن کول دي چې دوی د امن کولو ژمنه وکړه.
اریان صاحب، له سفر سره جوخ د ولایتي شورا د یو غړي افسر خان سلیمان خیل او د ځینو ژورنالیستانو د اعتراض موضوع ته د سوي دوی څه شکایت لري او په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
له افسر خان سلیمان خیل سره چې د ولایتي شورا غړي د مونږ ور سره خبرې وکړې. د ازادي رډیو ته وویل چې کله چې دوی وغوښتل د ولسمشر غونډې ته ورشي، نو د ساتونکو لخوا دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. دی وایي لامل دا دی چې دوی غوښتل د پکتیکا هغه اساسي او بنیادي غوښتنې او هغه ستونزې چې په ولایتي اداره او په یو شمېر نورو اداراتو کې دي او دوی سره اسناد موجود دي، غوښتل دی ولسمشر سره مخامخ شریک کړي، خو دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. نو ځکه وغوښتل چې په خرنه کې او په خار کې دوی لاریون که بیا وبدغه د لاریون لامل هم همدا و چې دوی ته اجازه نه ورکړل شي. په زمن کې خبريالان هم وایي چې کله چې دوی لمړی قراول ته ورسېدل، هلته له دوی غوښتنه وشوه چې تاسو د میلمنو په صفت ګډون کولای شئ، خو کامري، مایکون او ځین نور ژورنالیستیک وسایل نشه انتقال.
بل اریان صاحب، ولایتي چارواکو څه سپیناوی کړی دی چې دوی ولي دوی مخانی ولي؟
تر دې دمه چې مونږ د پکتیکا له والي او همداشان له ځایي چارواکو سره بار بار تماس ونیوو، مونږ د یو شمېر ستونزو له امله چې شاید دوی په غونډه کې واوسیږي بریالي نه شو چې د دوی ځواب ولرو، خو په خپل خبریالان وایي چې له دې وروسته بیا دوی ته د بیا ورتګ وویل شول، خو دوی وایي دوی پریکون کړی او تر هغو چې د پکتیکا او همداشان د خبریالانو اساسي غوښتنې نه وي منل شوې خپل پریکون ته به دوام ورکوي.
ډېره مننه احسان آریان وو په پکتیا کې چې په پکتیکا ولایت د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو دولتي هیات د سفر په اړه څرګندونې کولې. د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه دولتي هیات په پکتیکا کې د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د بشپړوي ژمنه وکړه. د سفر پر مهال ځینو خبریالانو اعتراض کړی دی. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشحال را سره ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، تاسو ولې په غونډه کې برخه وانخسته؟ حال دا چې تاسو لکه چې کار هم درلود چې کولای مو سوی په دې غونډه کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. دا چې نن سهار ولسمشر پکتیکا ته سفر درلود او دوه ورځې وړاندې پکتیکا کې میشتو خبریالانو ته د ولسمشر د غونډې کارتونه ویشل شوی وو. کله چې سهار نیمې بجې خبریالانو غوښتل د ولسمشر غونډې ته لاړ شي، نو هلته د ولسمشر ساتونکو خبریالانو ته اجازه ورکوله په دې شرط چې خبریالان باید د میلمنو په صفت په دې غونډه کې اشتراک وکړي او خبریالان باید ورسره کیمرې او ریکارډرې یونسي. هغه وو چې خبریالانو وغوښتل او پریکړه یې وکړه چې موږ کله غونډې ته ځو، موږ سره باید ریکارډر، کیمرا او د خبریالۍ نور لازم وسایل باید موجود وي تر څو موږ دې غونډې ته پوښښ ورکړو. خو دې غوی له لورې اجازه را نکړل شو، سره له دې چې د ولایت مطبوعاتي برخې سره مو اړیکې ونیولې، له نورو مسؤولو کسانو سره مو اړیکې ونیولې. هغه کارتونه چې د خبریالۍ په نامو موږ ته راکړل شوي وو هغه کارتونه مو ورښکاره کړو. او زموږ د خبریالانو ملګرو یو اعتراض دا هم و په دې من کې چې کله د موږ د میلمنه په صفت د غونډې ته بللای، تاسو باید دوه ورځې مخکې کوم کارتونه چې موږ ته راکړي وو هغه کارتونو کې تاسو باید موږ ته لیکلي وو چې تاسو میلمانه یاست. موږ به هغه وخت تصمیم نیولی وو چې آیا پکتیکا کې خبریالان د میلمنو په ډول په دغه غونډه کې ګډون کولای شي که نه. موږ ته خبریالونه هم خبریالانو ته کارتونه هم د خبریالۍ په نامه ورکړل.
بله، خوشحال صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د دې کار هدف څه دی چې دوی ولې دا غوښتنه مطرح کړي؟
دلته زیات مسایل شتون لري. یو خدا چې ولسمشر په تیره دولت کې پکتیکا ته چې کله سفر کوو، ولسمشر دلته ډېرې ژمنې کړې وي چې پکتیکا به لومړی درجه ولایت کېږي، پکتیکا کې به په بندونو باندې کار کېږي، پکتیکا چې له سولو لارو ماسیره ولایت ته پکتیا له پکتیا او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده، د پکتیا او غزنی ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده، لکلونو را په دې لوري د پکتیکا درې ولسوالۍ وو ممه یوازې فاتربیغه ولسوالۍ دي چې له تیرو اتلسو کلونو لارې ورته بندې دي. د همغه پولیس دلته شهیدان شوي دي، وژل شوي دي. اوس هم په شبخانه کې د دوی یو شهید پروت ده، څلور ورځې کېږي چې د انتقال زمینه نه برابرېږي. نو دوی دلته هغه چارواکو وویلې چې کله دغه خبریالان راشي ممکن له ولسمشره د پکتیکا د تیر حالت او اوسني حالت په باندې پوښتنې وکړي.
بله، خوشحال صاحب، فکر کوي چې دا اقدام به ولایتي چارواکو کړی وي؟
دلته شک ډیر شک دا چې دا ولایتي چارواکو کړی دی، ځکه که ولایتي چارواکو دا کار نه کوي دوی دا تصمیم نه نیول. موږ به غونډې ته پریښي والته بتللي وو، نو موږ هم ورسره پریکون کړی دی. تر دا یو وار نه ده تقریبا تکرار هم دا عمل کېږي. یو میاشت وړاندې پکتیکا ته وزیر راغلی وو، هم پکتیکا خبریالان نه دي پریښودل شوي.
بیا تاسو رسمي اعتراض کړی دی په دې برخه کې؟
پکتیکا پریس کلب په 9 بجې باندې په دې ولایت کې ټولو خبریالانو رسمي اعتراض وکړ، له ولایت سره یې پریکون اعلان کړ او تر یو پورې به دوی دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو پورې خبریالانو ته د خبریال ارزښت ورکړل شوی نه وي او مهمو غونډو ته پریښودل شوی نه وي. تر یو پورې به د خبریالانو د اعتراض دوام لري. دا اوس هم سره ټول خبریالان دلته یو ځای ناست دي، دوی د اعتراض دوام لري او پریکون یې رسمن ورسره اعلان کړی.
ډیره مننه. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشحال و چې ویل یې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې خبریالانو او ځینو نورو کسانو ته د ګډون کولو اجازه نه ده ورکول سوې او که اجازه هم ورکول سوې ده دوی ته ویل سوي چې دوی کولی سي د میلمنو په توګه په دې غونډه کې برخه واخلي نه د خبریالانو په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا غرجی از پاونستان که ده غرمی دولس بجه و پینزلس دقیقی که دون که دیده نن روزی اقتصادی خبرونه لناجی صافیس خوری.
د صنعتکارانو ټولنه وایي د تولیدي فابریکو 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. د دغې ټولنې مشر شیرباس کمینزاده نن په یو خبري کنفرانس کې وویل دا کارکوونکي د برېښنا د نشتون له وجې او تولیدي کارونو د کمیدو له امله وزګار شوي دي. ښاغلي کمینزاده وایي پخوا به 24 ساعتونو کې 4 ساعته د برېښنا وقفه لرله، خو اوس 12 ساعته برېښنا نه لري چې اکثره فابریکې له سقوط سره مخ دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د برېښنا کمښت ستونزه حل نکړي دوی به خپلې ټولې فابریکې وتړي. ټاکل شوی چې د هرات خوف د اوسپنیزې پټلۍ د سرحدي تمځایونو کار ژر تر ژره بشپړ شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال بیان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ایران د پولې په صفري برخه کې سرحدي سټیشنونه جوړیږي. نوموړي وویل د هرات خوف اوسپنیزه کرخه د ګډې پولې په صفري برخه کې جوړیږي او له دریو میاشتو څخه به لږ وخت ونیسي. ښاغلی حقشناس وایي د دغې اوسپنیزې کرخې یوه برخه د ایران او پاتې برخه به د افغانستان لخوا جوړه شي. دغه کرخه د 15 کیلومترو پر اوږدوالي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره جوړیږي. د چارواکو په وینا دغه نوې اوسپنیزه کرخه نه یوازې د بار وړلو لګښتونه کموي، بلکې د سوداګریزو توکو له چټک لیږد رالیږد سره مرسته کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 5.5 پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 8.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.75 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع راخلو. وروسته تر دې چې په کرونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د ختکېدو خبره تایید شو، د ګڼو نورو چارواکو په منځ کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کرونا وایرس اخته شوي چې د سترې محکمې د یوه قاضي د نومونې لپاره په سپینې ماڼۍ کې جوړ شوي وو. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگټن د باندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوري پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ترامپ داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخوت او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 16 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارټ د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه ونه له بارټ سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسانی هم په کرونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو د کرونا معاینې وشوده چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ترامپ او د ده د میرمن ملینا ترامپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوري پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کرونا مثبته وخته. داسې اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کرونا وایرس له خپرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کرونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کرونا هم منفي ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دوحې ته د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ډلې ځینې غړي وایي ممکن نن او سبا د دغو دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسي. شریفه زرمتی او حبیبه سرابي وایي که څه هم تر دې دمه پر مخکنیو اختلافي مسایلو په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی، خو د خبرو بیا پیل ته هیله منې دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
بله، قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتګ وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د طالبانو او حکومت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکچی پلاوي له خزینه غړو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د نظر دورېدو په تړاو هم خبرې کړې دي. دا چې له ښاغلي خلیلزاد سره په کومو مسایلو خبرې سوي، د طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی ټیم غړي شریفې زرمتی ازادي راډیو ته وویل،
ډېر امکان شته چې نن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې، ځکه ښځې اوس ډېرې اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده، او په ځمن کې د افغانستان د ښځو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې صدا هم د ټولو ښځو غږ اوس موږ تر دوی پورې په دوامداره توګه باندې رسوو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. هڅه مو وکړله سالی صاحب چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه له طالبانو هم نظر ولرو، خو تر دې دمه موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ دا چې طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو اساس دی، د فبروري د 9 نیټې چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې تفاهم وسه، هغه وسی او یا هم د اختلافاتو د حل لپاره باید حنفي فقه ته مراجعه وسی. په دې باندې طالبان ټینګار کوي، خو افغان حکومت بیا نظر لري چې باید د دوی ترمنځ کوم مذاکرات کیږي، هغه پایل بي د مذاکرات او یواز د افغانانو ترمنځ وسی. په همدې مسایلو تر اوسه اختلافات سته، او د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځین نور غړو تر اوسه مکتبی علا دا ویلی چې نوې خبرې نسته، خو په همغه مسایلو باندې تر اوسه طالبان او حکومت سلاسوي نه دي، اختلافات لا هم دوام لري. ولی سالی صاحب
ډېر مننه فیروزه عزیزی. و موردل چې د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي ممکن نه او سبا د دوړو خواو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسی. د افغانستان د دولت د سولې د پلاوی غړي فوزی کوفی او زدی راډیو ته ویلي چې په خبرو کې تر اوسه پرمختګ سوی دی، خو ورو دی. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هیله اشکاره کړه چې موجوده اختلافات به ورسی. په پلازمینه دوحه کې د دې خبرو له پیله نږدې درې اونۍ وسوې، خو پرمختګ ته څومره هیله مندي؟ احمد خبر دا پرسنه د مرکه په پیل کې د پانتون لو استاد سیف الرحمن ابراهیمی څخه کړي.
د منګه د رسول او جنگ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنۍ بوت هم لري. یعنی د کې افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري، دغه استقلال نشته. دا ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر راځي نو هلته به دوی په د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې ده په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده.
له پایله چې کله تیرې میاشتې په 12 دا خبرې پیلېدې، داسې اټکل کې داسې په یو ورځ به په طرز العمل په سر باندې موافقې ته سره رسی شي. خو دا د درې اونۍ تیر شوي دي له طرز العمل لاندې دی راوتلي، نو علت یې څه دی؟ طرز العمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې دا خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري، بهرنیان خو تر ډیره حده غواړي چې خپل انحصار کې راولي. تاسو د ډاکټر صاحب عبدالله سفر پاکستان ته وګورئ، مخکې لاړې نه د کرزي صاحب څرګندول چې وی کړي چې پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخله کوي. ولې موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه پیونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چیرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کیږي. نو ولی د سه شرطونه مخکې شې بیا نافې فقه په چارچوب کې مثلا مذاکرات کوي یا جعفری فقه د خپل دواړه طرفه غوړ شي د ډیپلوماټیکو اصول نه په استفادې او فکری بنیادونه دی او بل ضعیف کی او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته کوم ډیر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي ولی بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونشي یو یما کلیزه به په افغانستان کې تکراریږي بیا به بیت المال چور کیږي بیا به افغانان ځي مهاجرت ته او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه وي چې بیا موږ وکولای شو بیرته په یو ټغر سره راټول شو نو دا یو ستر خطر ده چې افغانستان ننګوي او په دغو مذاکراتو کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پوهډالو کې موجود ده دا باید راکم شي
د دې له خطر چې همدغه اندېښنې د افغانانو لري شي ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ لا اختلافات عمیق دي
زه فکر کوم چې طالبان په دې کې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپل اهداف ته رسیدای شي هغه هم دا چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي ځکه دوی ته خو انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دې ته رای ورکړي ځکه دغه شل کالو کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي هر کار او طالبانو کې دا ظرفیت په اشراف توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي
د پوهنتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی و چې په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه څرګندونې کولې
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
او اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني
اسمت الله افغانیار په خپل سمس کې له هلمند لیکلي د ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته دی خو خبري ورو مختزي او دواړي خواوي رسمي بین الافغاني خبري باید ژر شروع کړي جیلاني سرحدي لیکلي چې د قطر خبري ورستر بلې کمزوري کیږي نو نتیجې هم نه معلومیږي قاسم زوک له هلمند لیکلي په افغانستان کې جنگونو زور اخیسته دی او په قطر کې د سولې خبري روان دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي کچري له طالبانو سره د افغانانو غم وي دوی دی اوربند اعلان کړي عبد الواحد مدافق له لوګر لیکلي حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي سانسور هم کوي د دې شرف پکتیکا کې د ژورنالستانو شکایت ته عبدالنافع افغان لیکري د کندهار ولایت په میوان کې جوار ډیر کرل سیوی یخ دی جوار نه پخېږي موږ هم دغه جورو ته په تمه وو اوس بنجه سپیره ته وي چې په کابل کې نن ورسپانه څه چاپ کړی
هشت سب رسپانی د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې له آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی په سرمقاله کې راغلی کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري د افغانستان ملاتړ په څه معنا رسپانی د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر روانه جګړه کې له آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللی او د دغه هیواد ملاتړ لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر مشر الهام الیف ترماینز شخصي دوستانه اړیکې یاد کړي سرمقاله کون کې د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لارې غنلی چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي خو لیکلی چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیر شوی چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی هوا دولتي ورسپانی قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده وړاندې په سرمقاله کې د دریمګړي په توګه د چین په شمول د سیمې نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده. د سرمقاله لیکونکي په باور له درېمګړي پرته د سولې خبرې ښې نورې هم اوږدې شي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډېره مهمه ده چې باید د دې اجماع د راټولېدا لپاره پوره کار وشي. خو څه چې ورځپاڼې مهم بللی هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا غوښتنه په څو ځلې د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده. دنیا ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشارې سره د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورځپاڼې لیکلي په امن او سولې سره به له هېواده د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي.
د ازادي راډیو غرمنی یو ساعت خبرونه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د خبرونې په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام د